السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او دغسې ځینو نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعګانو باندې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي
تړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزارت وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر په ډرون بریټ کې وژل شوی وي د پاکستان فوج د انګور اړي یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل امریکایی چارواکی وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی وي د امریکا د دفاع وزارت پرس سکرتر پر پیټر کاک پرون ناوخته ویل دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی دوی ویل چې د برید نتیجې ساري خو امریکایي چارواکي چې د عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري ویل دي کې دی شي چې ملا منصور او یو بل تن چې په گاډي کې روان وژل شوی چارواکي ویل د ډرون برید وو چې امریکایي ځانګړي ځواکونو ترسره کړی دی دا برید د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اجازه په جنوب لویدیز احمد ولی خارګوټی کې ترسره شوه کچری د مولا اختر محمد منصور وژنې تصدیق کیږي نو دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ امن خبرو تورو باندې اغیز ولري افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې په اړه تر اوسه سندې دی ویلي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که مولا منصور وژل شوی وي نو دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د پایلټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی په دې اړه طالبان له اوسه پورې سندې ویلي د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډې کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د فوج ویان جنرال آسم باجوا لیفټنټ جنرال آسم باجوا پرون په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دواړه خزه اړیکې نورې پیاوړې کول دي او پر پل همکارۍ ته نوره وده ورکول دي آسم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پل امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي بلخوا د پکتیکا والی امین الله شارق پرون مشال لړیو ته وویل
انګور اډې ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواو نه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول
دا له هغې رسودا چې تېره اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال لیل شریف سره ملاقات کړی وو چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانیزي په کابل کې د پاکستان سفارت وای د جون میاشتې له پیل به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر پرون مشال اړیتو ویل دا اقدام یې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني ځواکونو یوه اونۍ وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او ورسره د تورخم لاره هم د څلورو ورځو لپاره بنده شوه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي سلیم رحمان نن مشال رادیو ته د جلسې په اړه ویل
زموږ جرالات به ان شاء الله د اکیډ چیرمن پاکستان تحریک انصاف روان دی موږ ورته خپل څه پرنامه خپل لغه تیار کړی دی ټول وزیران صاحبان ان پی ایران صاحبان ټول په مشترکه لایمن باندې لګیو او کم چې غره منشوبې دي دغه نه کوو چې کم غټ زموږ سوات ته ترقې لپاره امپورټنت دی دا غو او تاسو وکړی ان شاء الله دا به موږ کوو
د صوبی واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي قانونو اعلانونو خبر ورکړی چې د جمعې پورس د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شبیر منصوبی اعلان کړی افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینافال پرون مشال رادیو ته د دې د سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترینوانانی دی په غو کې ګډون کوي او هلته وینا لري
مینپال زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعدی او طالبانو پاکستان او افغانستان ته پیدا کړي دي. تاسو مشال لړیو نه خبرونه اورئ. برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیونه ډالر مرستې کوي، او اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هاموند ویلي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري وساتي. د فیلپ هاموند له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2010 کال هر کال د څه باندې 100 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه، چې اوس یې دا مرسته تر 2000 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شی هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې 3 ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. وروستۍ خبر، د ایران د بارونو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه پورته کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
مشال لیډیو تاسو ورې خبرونه د ګلای اسنه ورې دل تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اورې دل شي. په روانه خبرونه کې به وره امریکا وای کې دې شي چې په پاک افغان پولا په ډرون بریټ کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وشل شوی وی یو کار په وای دا خیبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نا امنی او د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی دی.
پداس کې نیو تخت دلی وې درې چې په دوه مونږه اب مو باندې مو هغونه بین باندې دازې مزایل بیروغلې ورنا بین غلې بوغ به وشتو دا دا د ګونان دته پوتې شولم او پورنا میرون شولم او چې سم بدل دا کټلو هغه نه پدې زوی باندې پوتې شوی.
د مومندو د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو یوازنی سرکاري سکول څخه کون کی وای په سکول کې بنیادی سہولتونه نه لري.
ژوم راته نشته، بجلی راته نشته، پټراتون راته نشته، په بوجو
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون بریټ کې د احتمالي وشل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې دا ډرون بریټ په پاک افغان پوله 13 ورځ شوی دی او امریکا د دې بریټ نتیجې ساري. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسن دی ویلي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وشل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وای امریکا اوس د دې بریټ څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې 4 ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي شهر کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د اجمل شیبر پر ریپورت کې تاسو ورېدل چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دی کېدای شي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وجل شوی وي. زم همکار ګل ایاس په دې موضوع د سیمایزو چارو په ایاس وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې وروسته د رامخېتا کېدونکو حالاتو په اړه پوښتلې دي. نو نوماړی وایي
منصور صاحب خلاف دا خلق و ریزرویشن دا طالبان و پرابین کسو نو چخو بزرگ غلی کری و چا غلی شو بارال دمرا پا اخلاص بانده دم خلق نو مانالای سمرا چه دا طالبان و پخوانی در دوی مانالای وی اتنگ دا طالبان و مومن فی
ایاز وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولی کم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو، نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو مرکزیا سے ڈیرا نہ کولا امریکا په فشار باندې د دغه په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوی کال کې به نوې صدر وي او اوباما به خلاص شي، نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چېي خو په یوه طرف ته شي طالبانو سره چلار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلور چلوریزا ډله چې ده دا هم همېځانې کوي چې د سولې لار راوباسي، نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کښې د امن راشي. نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي، نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کښې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
تاسو د سیمایزو چارو په ایاس وزیر مرکه اورېدله چې زم همکار ګل ایاس ورسره کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړې دی. په دې اړه ایاس وزیر هیله مند دی چې په افغانستان کې به د امن پروسه پر مخ ولاړه شي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند جلا نظر لري. زموږ همکار ګل ایاس رستم شاه مومند سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ملا اختر منصور وژنه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. نو نوموړی وایي
دغه پروسه به عمر ختمه شي او دا جنگ بخور شي، او مهمه خبره دا ده چې د رښتیا پاچوي نو آیا طالبانو تحریک با یو ځای پاتې شي، دوی به یو بل امیر منتخب کړي چې په هغې باندې به ټول بحث شي، او که نه دوی به بیا تقسیم شي. که دا دویمه خبره وشوه نو بیا خو زه فکر کوم چې د دولت دغه چې کوم دی به زیات شي مضبوطوالی، او کنه دی چرته یو امیر منتخب کو بابا باندې بیچ شو او دی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنگ ډېر زیات خور شي او بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب، یو آخري پوښتنه، آیا تاسو څه ګڼئ چې دی ډرون برید چې په پاکستان کې ترسره شوی دی، دی به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟
نه لري، ځکه چې معلومیږي داسې چې د پاکستان دولت سره په صلاح کې شریک وو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډېر زیات شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عالم بالکل ختم شي.
تاسو د کارپور استم شاه مومن مرکه اوریدل چې زم همکار ګل ایاز ورسره کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوز بیان جنرل آسم باجوا پرین په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نورې پیاوړي کول دي او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. آسم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. دا لا غرست ده چې تېر اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کات کړي چې تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي رادیو ته وویل
خو دوی وروسته کې تاسو معلومه ده چې د نړیوال هغه فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی. په دې وروسته کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوال فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لیو کال راهیسې چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیل وال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. څه باندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل وال د پاکستان د پوز له مشر راحیل شریف سره خبري وکړي او وسادي رډو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړې هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. خو د پاکستان د پوز ویاند آسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو سره دوی د هیله لري چې له افغانستان سره به ټولې سرحدي ستونزې پراتلونکي کې هواري شي. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل پدی باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړي
پاکستان شاید د دې طریقو وایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. واځي انګور اډنه هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسټه ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
داو احمد شیبر د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان رسته برخه شوالیه له وسلوالو پاکه کړی دا. فوج وایي چې شوالیه د عملیاتو پر مهال په بخنه وړم چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال لګتل لګي یو سل او شل وسلوال وشلی او ګنشمیر نور یې زخمیان کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کړنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قومندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړ توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیوړی مرکز وبالو وی ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا دغه ورستې پناه ځای او هغه موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته دغه جګپلی مشران او تربیشی ویډل موجود وي چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراز هغه وسلې او مهمات هم خبر اعلان ته خدل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولې وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتي پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر جنسه د تیرا میدان سیکان وای چې نامنی او د دوی ژوندم ډیر غسمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو. دغه به کورکل شوی سیکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستانه شوی دي. د تیرا سیکان وای په خای ډیر په آرام ژوند تیرول او خپل مذهبي رسمونه به تر سره کول، خو اوس له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په دی وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بېکوره شوي قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوي دي، خو بېکوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د ویانې خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشیلو برای کوم برخیلین کنا و دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مونږ نه وکړای چې کله دا حالات خراب شلو نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به کو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه اب مو باندې یو غرونه بین باندې دازې مزایل بیرغلې برنه بیرغلې بوغ به وشتو دا دا د ګونن دلته پوتې شولو او کورنا ویرون شولو او چې څه بدل دا کټلو هغه نه پته زوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقه سره مو سخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت یادوي او وای
او بیا بس دا سه ولات رو باندې رغلو چې واز دا ګربر جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسواله او پرخوندیو براون چې چېو اندل تا پاتې شو چې کله اوس بیا لګرنوې رغله حکومت رغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا رغلو ولا چې د ملک نام نکې کې ځکه چې په وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوری نه پی گزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پاتې او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوي. بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي اونې کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې قانون نن سوي او نورن جوړ کړل وو کورونه هم ختم دي ولې من دا دې قانون نه کول وس من دا دې قانون نه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بینک ول خو مخکي کورنۍ ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای من څلور پنځه خونه مایله پاتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت فل وډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نخته وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دي او د بیا بحاله او پرمختیاي رونو غختنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان درپخیل داوړ قبایلو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې چې په ډانډې درپخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله دی نظر ثانی وکړل شي. دوی دریس لري چې د یو مجرم لپاره ټول کام ته زیان رسول غیر انساني سلوک دی. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي.
د شمالي وزیرستان د درپخیل د وړو مشرانو له چارواکو وختنه کړی دا چې امنیتی ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګرد چار په کیمه کو ناشوي قبایل د خبره مخالف دي، خو په دې ګناه مې دا نن سي چې دا قبایل دي. شاہ بازار 2 کلومیٹر بازار وو چاغام اسمار شو 9000 دی کینہ پش موجود وی پټولا پټاش دم رستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میران شاہ بازار شوی کپ کبایلی علاقہ شوی کا یو کور وی مجرم می میجه دفان کی خو په یو مجرم زئی پره ټولا شریاب رنگاول دا قبایل سره زیات ظلم ده.
او د ډنډ درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرتیا کړی ده او په کار د حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوې د ایجنسی چلیږي نه چې دهشګرد وي درګرځانه پرېږدم درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی جو حکومت آرڈر وکړو په لوړ میں واسلے کورونا ایٹی پکے پخلے میں وال تر پخیل سلای در نر دایش گردا نر دایش گردی کو ټول تعلیم یافتہ دی او دولت مندی.
او د داول در پخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته ویل
دند در پخیل یو کلی دی د نوی آبادی د جی ګلم خان پر روډ باندې کوم د کی سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 50 قدمه هادي فرق دی. او د دې دوايي چې مونږ څومره خبرې کو چې د دند در پخیل کورونا ورنوي خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونا د نورنوي ځکه چې زمون خلک اس هم بے روزګار شول دکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي د خلک په چرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څک کړل غواړي اغه څه پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل داوړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللې ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په مومند ایجنسی کې د ناکې کنډاول سرنګ یا ټنل مکمل شوی دی. دغه سرنګ چې اوږدوالی یې 1.5 سوه متره دی د پېښور نه باجوړ دیر چترال مومند او کونړ افغانستان ته د تګ راتګ لاره ده. دغه سرنګ لا هم د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره نه دی خلاص شوی. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورټ کې.
په محمد ایجنسی کې په 2 اربه روپۍ جوړېدونکو د نهقي کنډو ټنل یا سوري مکمل شوه. دغه ټنل چې پېښور نه محمد باجوړ کونړ افغانستان ته نږدې او تر دیر او چترال پورې د تګ راتګ لار ده لا هم د عوامي تګ راتګ لپاره نه ده پرانستې شوه. هر کله چې دغه لار باندې د گاډو د تیرېدو اجازه ورکړي شي نو څومره ګټه به راوړي. حیران محمد چې د غازی بیګ بر محمد اوسیدونکو دی وایي
چې تکله د کوډان ته پورې وځي اسد آباد ته افغانستان ته دغه لارې کې خلاصې شي او باجول طرف ته چترال طرف ته ټول لا خو د خلکو ته ګراته روزګار پم دغه لا دی.
واجد بومند ول چې وړاندې به هغوی کالج ته تلل نو نا وخت به پښو ځکه چې د ناقي کنډو د پاسه چې کومه لار ده هغه اوګده او مشکله ده.
په د پاسه یو ګنټه زمونږ لګي چې غلنې ته ځو د خپل زینه نو کدا سورنګ چرته ځات چې خو زمونږ په کرایګانو کې ډیر زیات کمیار شي ځکه چې دا تقریبا 1.5 کیلومتر به دي سره کم شي. بل خبره دار چې
د ناوګۍ باجوړ وسیدونکو شیخ جانزاده وای چې دغه سورنګ یا ټنل به نه یوازې د ولسی تک لپاره ګټه وکړي بلکې دا به د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټه پورته کولو لپاره هم ډیر کار وکړي.
چې دا روډ هم دغه شان ته سره جوړ شي دا کنډر روډ او د ناقي دا سورنګ کولاو شو د ټول نغټ دولت هغه زمونږ ته دلته قدرتي خزاني دي ماجینات دي هغه ته به توجه د دي عزیزانو راوګرځيږي او زمونږ خلک چې د مهنت او مزدورۍ د خاطر په خلیجی او یورپي ممالک کې د دنیا خاورې چرنوي دلته په خپل خاور باندې د پخېټه ماړي شي او ماجینات بروان شي.
بل خو د ناقي کنډاونه تر د محمدګټ پورې لوی لار لا هم خراب ده چې ولس د زر جوړونې غوښتنه کوي خو چارواکي وای چې دغه سړک لپاره هم پیسې منځوري شي ودي او امکانات ته د جوړونې کار پر زر روان شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه لایک کولی یا خوښولی شي او بیا موږ ته رائے راکولی شي چې موږ خپل خبرونه ستاسو لپاره څنګه جوړې کړو. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د ګلای آسنه ملند خبرونه وورو.
امریکای چارواکي وایي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وي. د امریکا د دفاع وزارت پریس سیکرټر پیټر کوک پر نو وخت ویل دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخ کول لپاره برید ترسره کړی دی. افغان طالبانو د امریکا د دفاع وزارت ادعا ویرات کړی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي کا مولا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. خغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډا کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان آسم باډوا پرون په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نور پیاوړې کول او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې لپاره به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر مولي پر مشال اړې تو ویل دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان میناپال مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر بانن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعدې او طالبانو پاکستان او افغانستان ته پیدا کړي دي. برطانیه غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شای هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاریو زیاتېدل دي. او د ایران د بارونو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي.
لاند خبرینم د ګلیاس نوورې د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورې چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ و رسپانه پخپل اداری کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلی کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدای شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړ کې څه مثبت جواب نه دی راکړې شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په خشان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا خه جوړېدل ضروری دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په خه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مې مشال لیډیو تاسو سره رائټرز خبري ایجنسی لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. هند وایي چې افغانستان او ایران سره اقتصادي راهدارې جوړولو اراده لري. بلخو د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې ناتو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو پوره ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ لډيري مودې رئیسی خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډیره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي با د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبري ایجنسی د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړی پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 ملیون ډالر نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبري جنس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د زمينه برابر شي چې د سمندر لارې هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبري جنس ټکی چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولای چې افغانستان او منځني ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخو د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناتو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجازه کې د سفر پر مهال خبرالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ میشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناتو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو تر اوسه دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډوچې ویلې په یو مقاله کې د سنو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکی د اسلامي سخت دریځ او له اسلامي اغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په سیر لارې خپلې نه کړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تیروتنه تکراروي کوم چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي اغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکی او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکی کې د اسلامي سخت دریځ راپورته کېدل، او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د کی دراتلونکو شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخه تراغلی وو، تر اوسه ترې د وټلو هڅه کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوزي امیر ضیاء الحق په هواد کې د اسلامي سخت دریځ نظریه پر مخ بوتله، او د مینسلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي، نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي وخت به دا د ترکی خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه، او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي په ترکی کې اسلامي سخدریزی نوی خبره نه ده بلکې دا دوله سي د وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سخدریزی راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سخدریزی د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي په هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زور نه کیږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبریالې د ښه کار ستاینه نه کیږي. د دې سربیره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسئلو سره مخ دي. نور تفصیل د ملیحه میرزا ته نورو. اوپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبريالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ساینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچرې کما ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدلوي او ډېره ستاینه کیږي. مجللی کې د دې معنا دا نه ده چې د هر سړی همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې زوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي زورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخلې لیکي چې ادارې ورته د مهارت زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجللې کې د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجللې کې د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو اعلی چارواکي د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د صوبې چیف سیکرټري دې زر تر زره لرې کړل شي او د وفاق افسران دې د صوبې په ځای وفاق ته ولېږل شي. دی وایي چې د دې غوښتنې دې ومنل شي ګنې خپل احتجاج تباه دوام ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکون کې د صوبایي اعلی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکټر پیښور او د صوبې په ټولو ضلعو کې په درېمه ورځ هم دوام لري او دوی وایي چې دوی د نن نه د خپلو حقونو لپاره د موومنټ فار جسټس اینڈ گورننس په نوم یو تحریک شروع هم وکړه، ځکه چې د صوبې په غټو غټو انتظامي څوکو د وفاق انتظامي یا د سی ایس ایف افسران په ځای کړی شوي دي او موجوده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او چیف سیکټري د دې هر څه ذمہ وار دي. د دغې صوبایي انتظامي اعلی افسرانو یا د پی ایم ایس صوبایي افسرانو تنظیم چې په ګردوی په وینا نه ټول صوبا قبایلی جنسه کې و سو افسران شامل دي. مشر انور الحق مشال لیډو توای
ودی صوبا کې کم کم انتظامی مظالم کیږي کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیڈرز دي اغه سره چې کم استحصال کیږي وکټمایزیشن کیږي د دې دور کې خصوصا اغه دې بند کړی شي. دین علاوه صرف سیول سروس ریفارمز دی وکړي شي. موږ وایو چې د گورننس کرایسیس ریسپانسیبل چي دي اغه انکمبنٹ چیف سیکرټری امجد علی خان دی. پی ٹی آئی کدا وایي چې د گورننس کرایسیس کې دی ملوث نه دي نو اغه با غاز د دینه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموف کړي. ان کیس کدي چیف سیکرټری دا نه ریموف کړي د دې مطلب دا دی چې دا د پی ٹی آئی په ایما باندې کیږي.
نو موږ زیاته کړه چې د وفاق انتظامی اډ سی ایس ایس افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راځي په ځکړې شوې دي کوم چې د دوی په وینا د پاکستان د عین او صوبایي خپلواکي هم په ضد دي او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي.
په دې صوبه باندې حکومت کوي ډی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتي صوبایي سرویس سره ظلم دي. ستاسو فاینانس ستاسو پی این ډی ستاسو ایجوکیشن ستاسو هیلث الته د مرکز ملازم راځي او د غي ډپارټمنټ مشر کوي. ستاسو په ډیسټریکټ کې ډی سی راځي او د پرایس چیکینګ کوي او لا ان اورډر مینټین کوي. رضا کوم صوبایي خود مختاری ده.
دغه تنظیم یو بل غړي منتظر خان وای چې د دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی هم په دې خوه دي خولي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
من خو ډېر په انتهایی دوک سره دا خبره کوم چې دا چنګ کم کلاس اوس آل تناست په سیکریټریټ کې دغه هغه خلک دي چې څوک د خلکو کارونو سره مینه کوي د دې صوبې سره مینه کوي د دې ملک سره مینه کوي هغه خلک راغلي دي هغه ځکه ناشتي ډېر انتهایی تکلیف ته وته چالت ناشتي. خو گورننس کرایسس داسې ده چې زمونږ ټول الکه په ډیسټریکټ کې پریفریز کې ګورنمنت مشينري چې دا نو پیرالایز ده.
بل خو د وزیر اعلی له خوا د دوی لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې غړي د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مسافر سید سرم په دې اړه ماسونول نهغوی مشال لیډو ته ویل چې سباله یعنی د ګل پورس باندې به دوی سره په دې اړه لید کاتې کیږي او تمه سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټولي هوارې شي. شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لیډیو تاسو ته د جمعې پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوو منصوبو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیمې سیاستوالان وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي خو عمل پې تر اوسه نه دی شوی. د دوی په خبره د وزیر اعظم د اعلانونو تر شا سیاسي محرکات دي او ځان له هغو مشکلاتو نه ژغوري چې نوموړی ورسره د پاناما اسنادو د افشا کېدو وروسته مخ شوی دی. بلخوا په سیمه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف جنرل سیکرټري وایي امید کوي چې نواز شریف دغه وعده به عملی شي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو.
د سوات او شانګلې دورې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترقی لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي. په دې کې په منګلور کې د ګردو هسپتال، د ښځو د پوهنتون جدا کیمپس جوړول، د سیدو شریف هوایي میدان بحالول او د چکدرې نه تر کالاما ایکسپریس وی جوړول شامل دي. د وزیر اعظم اعلانونو ته په کتو دا پوښتنې راپورته کیږي چې دا منصوبې تر کوم حده عملي کېدای شي. د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وای نواز شریف دغه شان اعلانونه مخکې هم کړی خو په عملي توګه تر اوسه نه دي تر سترګو شوی.
سڑکونو خدا پنجم وار شو دا اعلانات ہسپتال چی دینو دا 2009 کی اناؤنس کریو 2011 کی پدیوانی کار شروع کو 2014 کی دا مکمل شو دو کال دا بند پرو تو 2016 کی دا دی افتتاح وکنا اعلانات بانی که وطن چلی دلین تیس غدیر اعلانات کی عمل پکاری ہسپتالونه دې زمون په هغه حال دي سکولونه دې زمون په هغه حال دي مطلب د خوشحالي څخه خبره شته نه چې مونږ وایو چې او دې حکومتونه څه کار وکړو څه ډیلیوري کړو په وچو نارو باندې د خلکو ګیډه نه مړی کی.
هم د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمان غړي سلیم رحمان په خبره د کسټم اکټ د لری کولو اعلان هغه سو چې دا سیمې ولس ورته سترګې پلار وو خو داسې سو نه شو. نوموړی وای
هغه ځار سکیم له پامو باندې بیا هغه کې څه داغه اعلان نه وکړو نو دا کوم اعلان نه وکړو نو هغه خلا خپل په مصیبت کې خطر داغه د صفای د پاره کړی د خلکو هغه بیان لري کول نه پاره موږ خوشاله زموږ صفه فرقې د پاره څه کار دی شي او یقین یو بنه کې ځکه چې دمو کارو کې دلته د صفه خلکو تاسو په نه کړه دونه د دهشت ګرځي او د سیلاب او د زلزلو د اخی نه فصل زموږ په بایو شو اوس اوس پر منستر راځي خو صرف د دې د پاره راځي چې د پانامالیک د خپل شهر پټ کی خلک ما یو څه دي خلک ته خوشاله نه دي.
پس وخت کې خبریال فضل خالق هم خوشبینه نخ کاری چې دغه اعلان شوی منسوبه به عملی شي. دی وای د نوموړي اعلانونه سیاسي رنگ لري.
اولنی خبر دار کو د ریکارډ چې دین هغه دا چې نه دی هغه عملی ریکارډ نه دی پالګې دا عمل ډیر کم خبرې دي او دیم خبردار دی چې زموږ په کنه غختنې یو کم توقعات نو هغه بالکل هغه پوره نه کړل نو د سواد خلک یا د ملکن ډیویژن خلک چې دین هغه ډیر زیات مایوس دي موږ کړه د نواز شریف تیر شوي اعلانونه وګورو هغه مخې ته کیږو نو هغه صرف پولیټیکل سکور دی موږ به الو په دې باندې یقین وکړو چې دی یو پروجیکټ یا یو اعلان وکړي او په هغه باندې عمل وکړي سم د پانا ملک
خو بیا په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری عمر فاروق وای په هغه پروژو کې چې د وفاق له طرفه اعلانېږي د فنډونو د کمی له امله مسلې ضرور راتللی شي خو دی وای امید لري چې دا پروژې به سرته ورسیږي
دا پلانینګ چوشي د پانت ډیزل کانو د پاره یا ارت د پاره دي نو هغه کې دې بیا ټول تجارت نثار خو زمونږ ډیرنی قرضه ده یا په امداد دي نو کم امداد چې مونږ ته دي په وخت ملاو شي دي زمونږ منصبي په وخت باندې دي شروع کی او بیا سرته مور کی دي او کم منصبو د پاره دي چې فند کم چې ډونرز ور کوي یا هغه مونږ ته پټه ملاو نشي نو منصبي زمونږ ډیلی کیږي او هغه بیا بیا د هغه د پاره دي ته مو کې ملاوي دي او خپل پنسل دې جاری تا کی نو شریف او واغا موټرز او اکسپریسز دې ته ماشا الله هغه ډیر خدي دي دی باندې کوشش کوي تر دې نو موږ هیڅ څه دې دا کارونه روان کی
تر دې وړاندې روانه میاش نو شریف بنو او ډیر اسماعیل خان ته هم دوري کړی دی او د هغو سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړی دي چې پکې د سړکونو جوړولو ترقیاتی فندونو ورکولو سربیره د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه شامل دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوو منصوبو په اړه د سیمې سیاستوالان وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي وو خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی خو بیا په سیمه کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری وایي هیله ده چې د نواز شریف دغه وعدې به عملي شي او سرزو د یو بل رپورټ طرف ته د بنو صحت محکمې چارواکي وایي ماشومانو کې د شری ناروغي په زیاتېدو ده چې مهمه وجه یې ماشومانو ته د ټیکو لګولو په برخه کې د پلرونو انکار دی د صحت محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره په دې ناروغۍ کابو عمومي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو
چارواکی وای بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې داننه سلور نیم سوا د شیری په ناروغي اخته شوی ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړل شوی صحت محکمه چارواکی وای د بنو 15 یونین کونسل حساس ګرځول شوی د دوی په وینا بنو او خواوشا 15 یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې 2,00,000 ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال تا وویل
د نرس د افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولې غټه مسله ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤڈ اسپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي 3 کیلومیټر ریډیس کې پکار دای چې هاسپټل تلاټي هاسپټل کې کرډو ته جوړ شي ویکسین مو ته ولګي
د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر وای دوی په دې لړکې هڅې کړې او خصوصي مهم بکړي چرته چې شری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان غزمن کړي
د میزلز کیسینا دنه راپورټ شوی دی میج سپټالینا شوا مشتام راپورټ دی کوم جن مشتا کیسینا راپورټ شوی دی پښه میج اکټیویټیز کړي دو هر ځای تمو ټیم نه رسیدلې دي اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ڈی پیز دی حساس ځای نه دی پاغه شمیر روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي پښه میزلز هم شامل دي
د صحت محکمې چارواکي وای شری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتېږي او دوی هڅه کړې چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغۍ کابو ومومي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو تاسو ته د مومندو ایجنسی د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغوی د اوبو د ناستې انتظام نه لري دی وایي چې په سکول کې د بجلی او میز کورسو په څیر له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو
د کوم کلی محمد ایجنسی دی یوازنی سرکاري پرائمری سکول زده کوونکي وای چې ډیره مشکله ده چې هغوی ګنې د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې ښه زده کړې وکړي. کوک سیمه چې د ډیورند کرښې سره نږدې آباد ده پکې سرکاري سکولنه تر 300 کیلومتره له یو بله لرې جوړ دی، ولې زیاتره پکې وسلوالو اوران کړي دي. کوم سکولونه چې جوړ هم دي نو زده کوونکو ته د ضرورت مطابق سهولتونه نه دي میلاو. تعلیمی چارواکو ته ډیر واری ویلی چې باید د زده کوونکو لپاره د تعلیمی ماحول برابر کړي. دی وویل چې لا هم د هغوی سکول ته سرکاري کتابونه نه دي ورکړی شوي او ماشومان په زړو کتابونو کې چې شمیر هم ډیر کم دی سبق وای.
موږ سره په سکول کې اس قسم سہولت نشته، نه بجلی شته، نه باتھروم شته. زیات زیات مسله د وړو د ټاټونو د وړو د کو نه بوجه وروړي پای کې په بوتلو کې ځان سره وبر وروړي. اس قسم میز نشته، کوسه نشته، اسم نشته.
د خوایزو د سیمې یو مشر فضل خالق سره مې خبرې وکړ نو هغه وویل چې په یاد سیمه کې د جنکو د هلکانو د تعلیم شر ډیر ښکته ده، ځکه چې یوې خواته سکولونه ړنګ پراته دي نو بل خواته د ودانو سکولونو ماشومان هم د حکومتي بی غوري له وجې ښه زده کړې نشي کولای.
د علاقې کې چې کم دنو ټوخ تعلیم ترته متوجي دي، کم از کم زالت تکلیفونه چې ویني یا مدد هغه مخ بیا میډل او سکول نه نشته، بیا های سکول نه نشته، نه هغه په وجه باندې خلک سکول طرف ته رجحان نه کوي. سر
تعلیمي چارواکي محمد جنسوي چې هغه کوشش کوي دا سکولونه چې په لورو پروتو سیمو کې جوړ دي ورته سہولتونه برابر کړي او د تعلیم شری د زیاتولو لپاره دا سکولونه ته د ورلد فود پروګرام یا د خوراک ته نړیوال اداري خوراکونه هم لیږلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسي.
د شانواز ترگزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د مومند ایجنسی د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغه د اوبو او د ناستې او د غسې د بجلی او د میز کورسو په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. بل دی وایي چې د حکومت لخوا دې ته تر اوسه پورې په وړیا توګه کتابونه هم نه دي ورکړل شوي. اوریدونکو، اوس ته د خبرونې په اخره کې درته د سردار علي ټکر په آواز کې دا سندره نشر کو نو له مشال ریډیو سره اوسه.
فکر دنیا کا
رسول غوارم ويزرو خانا فكر بخبل قام كي بخول غوارم نو زكدر الدبين بابا زكدر الدبين بابا او زكدر الدبين بابا بابا ما سكلت بوزة بابا ما سكلت بوزة بابا ما سكلت بوزة بابا ما سكلت بوزة بخبل قام كي خورا والغوارم ويزد جهالت ديو بتالي مرا فرزا والغوارم ويزد اخبل بري وتقام اسمان تارسا والغوارم نو زكا در التبين بابا زكا در التبين بابا او زكا در التبين بابا